د بلجیم په مرکز بروکسل کې څو پرله پسې چاودنې شوې او وضعیت استراری دی. په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر ملا محمد رسول د نیولو خبر د هغه مرستیال رد کړ. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوری نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د چاودنو مسأله د نړیوالو خبرونو په سر کې ده. راپورونه وایي چې په دغو نویو چاودنو کې چې ویل کېږي ځینې انتحاري ویل شلو زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي.
مننه. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور نهرش ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې د جی او پلس هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور نهرش ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهالویش تر سم په ورستي وختو کې به انتقال هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور نهرش ډوله الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا دا اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې هغه استجوابي غونډې ته وکړې چې له ده سربیره یو شمېر نور امنیتي مسولین هم ورغوښتل شوي وو. د مشرانو جرګې غړیو امنیتي مسولینو وروسته له هغې استجواب کړل چې د امنیتي وضعیت او داعش د فعالیتونو په اړه سناتورانو پرله پسې اندېښنه څرګنده کړه. امنیتي مسولین وایي چې په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې او په نورو ولایتونو کې هم د له منځه وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس یا د څه باندې وو هیوادونو استازي به په خپله جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیمزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتولۍ او کاري فرصتونه په راتلونکې غونډه کې د بحث مسایل دي.
دغه ناست له لارې د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې کار وسي. په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په 2014 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شو او موږ سره مرسته وکړي.
دغه غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د شلو غړیو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د افغانستان سربیره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، لایبیریا، جنوبي سودان، سیرالیون او ختیځ تیمور هیوادونه یې بنسټ ایښودونکي غړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او میترو تم ځای کې په نننیو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونت ډکې او بزدلانه حملې بللي له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوي او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبک تم ځای کې چې د اروپایي ټولنې دفترونه ورته نږدې موقعیت لري وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرال څارنوالانو په حواله ویل شوی چې وایي دیارلس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکو یوه چاودنه انتحاري چاودنه بللې ده. د بلګه خبري اژانس ویل له چاودنو مخکې ډز او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي. د بروکسل د مالبک د مترو په تمځای کې د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنګټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو رئیس د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په 2% ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اور بند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکسالعمل نه ښیي. د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیور وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې به زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې پوځ تېره ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویلي که واشنګټن ورته نن ځواب ورنه کړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخواني صدر اعظم اسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمال ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د همکارۍ هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ اومه کتنه ده او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کیږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تېره میاشت د افریقا په ساحل کې یو امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي ترسره شوې په دې اړه څه ویل به هڅه او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر لیو تیونګ لای وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه مالیزیایي الوتکه له 219 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. د دغې الوتکې یوازې یوه ټوټه چې د هند سمندر په ریو اونیون ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکې ده.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه او کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 15. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 3.
له سباون کاکر څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله خبر کړو.
Basically what we have here is a complete chaos in the human area right now.
له بروکسل د ازادي راډیو د خبر د څنګه خبريال خبر راکوي چې وضعیت خورا کړکې چندې. د بروکسل حال وړاندې درکو بیا به واورې چې نن نوې تعلیمي کال په افغانستان کې پیل شو. د پوهنې وزیر وایي
په تیر کال کې د جلد ماب ولس مشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی.
ټاکل شوی ده چې سبا په کابل کې د وباندې ډلې د شل هیوادو غونډه جوړه شي. د مالی وزارت ویان وایي
د دې ناستې له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتولۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
نوی کال مو هیر نه دی، خوست مو ورولو.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1015 لمریز کال ته چې د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
نن د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان د اوبو له ستونزو مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې خبرو. مخکمو په خبرونو کې د سر خبر هم دا و چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پر لپسې چاودنې شوې دي او وضعیت خورا کړکېچن دی. موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده، له ده به وروستي حالات واورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبه صاحب مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم د دې چاودنو یادونه وکړه، راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دغه حملې کورکورانه، له خشونت ډکې او بزدلانه بلل. چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. د بلجیم صدر اعظم دغه راز د بروکسل ټولو اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې له مسافرتونو دې ډډه وکړي. د بلجیم د بحرانونو مرکز هم اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارد جوزویک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي کړکېچن دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو، په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي، بم چاودنه وشوه. دا بم چاودنه دومره قوي وه چې دودونه یې د مترو له بل تمځایه چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. دغه راز پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله راپورونه وایي چې ویلي دي 13 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس بیا د څارنوالانو په حواله په هوایي ډګر کې چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د وی آر ټي تلویزیون د بروکسل د مترو په مالبک تمځای کې هم چاودنه تروریستي حمله یاده کړې ده. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یوه عیني شاهد وویل موږ ټولو دودونه ولیدل، موږ د چاودنې درون غږ واورید او پسې مو دود ولید. څو کسان ژوبل شوي وو چې هغوی مو نږدې ودانۍ ته ولېږدول. د مالبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دي اخبار شوي. د بلګه خبري آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د مالبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه، په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغرینی په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د بروکسل د نننیو چاودنو په اړه وویل
دا هم د شند اروپا او همدې پلازمېنې لپاره یو غمجن ورځ ده. دا هغه درد چې داسې مور سره آشنا ده، او هغه هر ورځ دوام لري، که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار چې په بروکسل کې حملو د څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو، خو دا بیخي واضح ده چې د دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې ځورېږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یې یو کړي یو، بلکې د دغو اعمالو په وړاندې عکس العمل هم ښیو، او د افراطیت او تشدد دواړو ریښې لمنځه وړو. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې فرانسې هم له بلجیم سره په پوله شاوخوا 1600 اضافي پولیس ځای پر ځای کړي دي.
نوری صاحب مننه. بروکسل نن د داسې چاودنو شاهد دی لکن په نومبر کې چې په پاریس کې په بریدونو کې 130 تنه وژل شوي وو. ډاکټر اکبر وردک چې ټول سيتي په اروپا کې اوسېدل دی له پاریس په ټلیفون را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرح لري. ډاکټر صاحب داسې چاودنې به د افغانانو او نور مسلمانانو پر ژوند په اروپا کې څه تاثیر وکړي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا ډول چاودنې او تروریستي عمل له دمخه د مسلمانانو او په تېره تېره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي عملې نه وروسته څه ناڅه درې ویشت جوماتونه چې البته تبلیغات یې لږ افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د فرانسوي تبعو له خوا نوی پرې شک په نظر کتل کېږي. او دا ویره شته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي، او هغه پخوانۍ خوشبیني چې د مهاجرینو برخه کې موجوده وه مخته کمېده شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو ترا صالح عبدالسلام ونیول شو، بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته د په فرانسه کې رسنیو څنګه خوشبیني ښکاره نه کړه چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې لمنځه ولاړ شي او یا به خورا کم شي؟
زه خصوصا فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه خوشبیني چې د خوشبیني باندې ولاړ وو ډېر خوشبینانه وو. په دې معنا باندې چې په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یو کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري، او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځه په تللو له لارې نه شي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ارتک تاسو اشاره ورته وکړه چې شاید داسې حملې نورې هم وشي، د صالح عبدالسلام لنیولو سره د هغه په کور کې د بلجیم پولیسو وویل چې ډېر وسلې هم ترلاسه شوې دي، یعنی سره لدی چې په پاریس کې همدغه مشکوک تر رسن وځپل شول په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم داسې حملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسه او په نورو اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې باعث کیږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
زه خلاص فکر کوم چې همدترین مسله دا ده چې ولې د افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملا تړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو خانه غیر عادلانه ګڼل کېږي. تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي، د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه معناوې یې دا ده چې غرب په مجموعي ډول باندې د فلسطین په مسله کې ډېر غیر عادلانه موقف لري، تر څو چې فلسطین مسله
ډاکټر صاحب د فلسطین او بخښ د فلسطین مسله ډیره پخوانی د لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته ډیره تاوده او خصوصا په روسي ویلې سيزي کې ډیره سړه شوې ده، لیکن اوس بله
هیڅ پرېم نه لري توګه یا په ډیپلوماټیک سره باندې سره شوې ښکار شي، مګر خو لسن پرمنس کې دا ډاخ ډیر تازه ده. او زه فکر کوم چې افراطي ډلته د اوربللو ډیر خلک راځي چې دې ډول کسانو ته ویل شي چې اسلام سره به عدالت کوي.
بیا هم د فلسطین مسله چې کله ډیره تاوده ولا ورته حمله په اروپا کې نه کیږي، او همدغه سم مشکوک تر رسانو هم ټول اروپا یو نه غنله، یواز به فرزن له اسرائیل سره شخړه وا، او وسخه فرزن بلجیم یو مخ یو به طرفه هواد دی، فرانسه تقریبا تر یوه حد البته له بلجیم سره د مقایسه وړ نه ده، څنګه څه به طرفه ده، لیکن دوی په دغه سم ملکونو کې هم چاودنی کوي او د نظر د اختلاف جواب په د ملکانو په وژنه ورکوي. کثرنګه
دا یو سالم او منطقي عکس العمل نه دی. افرادی ډله له خوا څخه دی په وسیله باندې نشي کولای چې هر هدف چې لري هغه ته ځان په باندې ورسوي، مګر خبره دا ده چې دنیا د بین الملل خاطر ځي که پخوا کومه مسله په محلي ډول باندې پاتې کېده اوس په جهاني رنګ نیسي او زه داسې فکر کوم چې د تیرستان هدف دا نه دی چې دا هېواد یا دا کومبل هېواد ته کومه صدمه ورسېږي، بلکې هدف یې دا دی چې غرب ته په مجموعي ډول باندې دا ور وښيي چې دوی د دې سره موافق نه دي او اکثر عمل کوي.
ډاکټر اکبر وردک مننه له پاریس څخه. څېړونکی ډاکټر اکبر وردګ را سره و چې د بلجیم د نن ورځې د بروکسل د چالدنو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ سپه 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې د اوبو د نړیوال ورځې په اړه باندې یو په تفصیل معلومات درکو. نن په نړۍ کې د اوبو ورځ ده او افغانستان د اوبو له درکه له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د اوبو د نړیوال ورځې په مناسبت، البته د جوړې شوې غونډې ته نن وویل چې د اوبو اوسنۍ سرچینې په افغانستان کې د زیات مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. خو اوس پر راشو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د راپور په ارتباط. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړي دي چې په پاکستان کې خپره شوې دي او پکې ویل شوې دي چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې ډلې ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفانو لخوا پروپاګند وباله چې په خبره غواړي د دې ډلې روحیه کمزوري کړي. تفصیل له فریبا ظاهره.
د وسلوالو طالبانو جلسوي ډله وایي ملا محمد رسول همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمېر طالب مشرانو په حواله ویلي چې ملا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښتو وروسته نیول سوی دی. دغو طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د ملا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د جلسوي ډلې ویان منان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دغه اوازه چې کومه خپله سوې ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو خپله سوې ده چې اسلامي جنگونو د شروع سره سره زموږ د ضروري د تضعیف کولو لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره په رابطه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خپره شوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یوې وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسوي ډلې نوی مشر ملا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کسدي او په کندوز کې له ټولو وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د ملا محمد رسول په مشرۍ ډله د ملا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه یې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د ملا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د ملا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه یې په ندرت سره په رسنیو کی خبری کړی دی.
ازادي راډیو ته تاسو زنګ وهلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 او بل شمیره د 0892 255. له یو راپور وروسته ازادي راډیو ته ستاسو څو ټلیفوني مکالمې راخلو. د افغانستان مالی وزارت وایي د وباندې ډلې هیوادونو استازي په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالي او کاري فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا ته په کابل کې د دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون جوړیږي. قسیم سلملی په اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې به چې د اوري په 14 او 15 په کابل کې جوړې شي، د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی په اړه وایي.
دغه ناسه له لارې
موږ کولای شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، د خپلې تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې پر راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا شل هیوادونه غړي توپ لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي، خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا
د یوې د افغانستان او دیتا ورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. که نړیواله ټولنه دوی سره مرسته ونه کړي او دغه مرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خو ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. یو او دوه اورېدونکي د ټلیفون په لاین راسره دي. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خو سلام آتا.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بله،
تاسو په لاین کې یاستئ؟
ته موضوع مې نه اخیستې، ما فقط هم سره
درته وایم. کور ودان د بلجیم د بریدونو په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟
دا به هر وخت کېږي، تر هغه وخته پورې چې د فلسطین موضوع او د افغانستان موضوع په عادلانه توګه د غرب له خوا څخه نه وي حل شوي او غربیان په درنه سترګه مسلمانانو ته ونه ګوري، دا بریدونه به په غرب کې دوام ولري او دا به ډېر ناخوالې په غرب کې رامنځته کړي. دغه یې ما نظر ومنه.
مننه. کور ودان، بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تاسو ژغ اورم. بلې، مهرباني وکړئ. بله، ګومان کوم چې دا اوریدونکي ټلیفون نه اوریدل کیږي. بل اوریدونکي هم په لاین کې را سره شته. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. د بلجیم د بریدونو په اړه باندې تاسو څه نظر ورکوئ؟ بله، تاسو په لاین کې یاست. د دې اوریدونکو ژغ هم سم نه اوریدل کیږي. د ټلیفون ستونزه لرو او د ازادي راډیو سمیسونو ته به مخه کړو چې هغه هم د بلجیم د بریډ پاړه باندې ګڼې سمیسونه را رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن د کابل پر اسولې سمس کې لیکلي دي چې ملکیان په کابل کې وژل کیږي یا په بروکسل کې پرې خپه کیږي. رحیم الله مقدس د هلمند مارجی ولسوالۍ څخه لیکلي دي د بلجیم پر بریدونو خوشاله شوم. میرویس له ننګرهار لیکلي دي ملکیان چې هر چیرته وژل کیږي پرې خپه کیږي. خالد احمد رحیم زاده بیا لیکلي دي چې د مولا محمد رسول نیول د پاکستان د حکومت لخوا حقیقت لري. البته په روانه خبرونه کې مو د مولا محمد رسول د ویان څرګندونې درلودې چې هغه دا خبره رد کړه. د ومال ولسوالي قاري محمد مدني په راستول سمس کې لیکلي دي چې د معارف په برخه کې نیمګړتیا وشته او وضعیت سم نه دی. نوی تعلیمي کال په جریان کې به د په وینا په دې برخه کې بهبود رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوبو په اړه باندې چننې نړیواله ورسته تاسو وړاندې اوریدل شته چې د افغانستان ستونزې په دې برخه کې څه دي خو څلور بجو دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیلې مظاهرې وکړې لسمې د ازادي راډیو خبرې وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤل کسان هم لیدل کېدل افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور ای نه ویشت ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري د افغانستان د مالي وزارت وایي د جی و پلس یا د څه باندې اووه هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوې ده چې سبا کابل د دې غونډې کوربه وي راپور نه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د میترو په یوه تمځای کې په ننیو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونته ډکه او بزدلانه حملې وبللې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي دي دوه چاودنې د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه د بروکسل د ترانسپورټ چارواکو وویل چې د میترو په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي د غرض رسنیو په هوایي ډګر کې هم د وژل شوو کسانو شمیر ډیر لس یاد کړی دی چارواکو د هوایي ډګر چاودنه یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د له اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یوه اړخیزه توګه اقدام نه کوي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري او په موزمبیق کې موندل شوې یوه ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوې ده دغه مالیزیایي الوتکه له 211 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپوره پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه
اوس هم سپورتي خبرونه لرو سباون کاکړې وړاندې کوي
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوله سیالیو کې سبا ورځ د انګلستان ملي ټیم سره د دوبی میدان ته وځي د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپلې سیالۍ بایللې دي ښاغلي فضلي زیاته کړه چې د سبا ورځې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی دی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په خطر کې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي وګټي د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپلې کړې وې او دوهم مقام یې خپل کړی و او د جرمنی د غوړ لیگ په سیالیو کې د دورمنټون ټیم وکړای شول چې د آگزبورګ ټیم ته ماتې ورکړي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د دورمنټون ټیم وکړای شول چې درې د یو په وړاندې د آگزبورګ ټیم ته ماتې ورکړي د دورمنټون ټیم ګولونه میخایران رامور او کاسترو وهل د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي د خبرونه په دوام باور چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال نن ولسمشر پرانیست بیا مو په خوست کې د نوې کال د لمانځلو خبرو
نوې کال د په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلای شو موږ خوشبین یو د 1915 مریض کال ته چې د سولې او همداشن د پرمختګ کال وي
په ننګرهار کې د نوي کال په مناسبت د بزګر په جشن کې یو شمېر بزګرانو له حکومت د مرستو غوښتنه وکړه د ننګرهار والی وویل
ډیر کارونه مشوي دي ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دی قان سره کومک شوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. یو شمېر نور مطالب هم تر پنځو بجو د ازادي راډیو له یو ساعته خبري مجلې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان دیارلس سوه پنځه نوېم تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې ښاغلي غني د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې پنځه کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. له تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي. ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلي غني ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون است که از ما گله داری.
ستاسو لومړنۍ خبره دا ده چې له ما گله لري. گله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رای ورکړه او ولسمشر مو کړ خو همدې ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نه کړې. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم خو هیله ده سکال د کامیابۍ نمرې ترلاسه
کړو.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلي غني ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلي بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې پنځه کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد مآب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو پنځه کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زموږ د راروانو پنځه کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې یو میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې یو څلوېښت فیصده نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه لازمه مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. د بزګرانو دا شکایت زموږ خبریال شاه محمود شینواري په خپل راپور کې له والي سره شریک کړ.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازمه مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوې. دغو بزګرانو د دوشنبې په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو دپاره چې کوم څه ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سرې ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، موضوع ته ضرورت لري چې د کانون ته قرضې ورکړل شي او خپلې ستونزې مشکلات په حل کړي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15 $30 $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخم راغلي تقریبا $100 $100 کېږي او زموږ دیقان د وسه ده نه کېږي چې هغه خپله والي د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت له خوانه
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نه وي شوې. والی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوې او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمینه برابره شوې.
هغه امکانات چې شته هغه امکاناتو په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وشي. ولی من خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړم. هر یو دروازه ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، وګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېبې ته لاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالۍ یا سرخرود، ډېر ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دیقان سره کومک شوی.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځېږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول او سورنی په بدرګه له خپلو وسایلو سره یو ځای مانور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي وو.
مخکې تر دې چې د افغانستان د اوبو په اړه باندې له تاسو سره په تفصیل ستونزې شریکې کړو، له ننګرهار به خوست ته مخه کړو. هلته هم د نوي کال جشن نیول شوی دی. نجیب الله الوخیل د خوست له ښاره راپور لري.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړي. د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډلې ډلې ځوانان باغونو، دښتو، غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال راستل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی روزی په خوست کې د پسرلنۍ یو شپه ورځ د لمانځنې په باب داسي ویل:
په هر ځای کې، په هر صحرا کې، تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، په ډلهیز ډول راوتلي وطنونه یې کول، مجلسونه یې جوړ کړي وو، ډېر د خلکو سات تېر شولو. خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله یو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او درڅنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو ملګري ترتیب جوړ کړی او چې په نیو کول کې یو ساتیري او خوشحالي ترسره کوو، میله جوړې کوو. دا موږ دستور دی د فلورو د نکاح تاریخ نه اوس الحمدلله د متن په تاپه کې موږ سره وځل شو یو محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل د ساتري د ځوانونو د افغانانو د هیوادوالو د خوشحالۍ د خوشحالۍ لپاره موږ راستلې دي.
یاد دی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې د سرلنۍ میلې جوړېږي. خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولېږي. ثباتونه، بنډارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
په یوې خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د اوبو د ستونزې په اړه له نویو خبرو خبرو چې د افغانستان چارواکي څه وایي او په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ټراک د اوبو د ستونزو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د اوبو اوسنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاوو د لرې کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشارې سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به وقت په تیریدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېرې شي. داسې شېبه را رسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شېبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپریال هم ناسمه اغېزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلي و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. ښاغلی زمیر ویل چې 9.6 میلیونه هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 5.5 میلیونه هکتاره لپاره یې اوبه سته، خو په وینا یې دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره یې خړوبه کیږي.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر موثر از آب باعث
زایمان تخریب سوی زیرمې او له اوبو څخه غیر موثره ګټه اخیستنه په کروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلی دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسېږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د سعسمې روغتیایي استفادې ډېر زیات مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چپ جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي. چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه نه څه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږلی شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دوایګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی. دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر خار کې جوړ کی او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نور عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډی نشي چوندا په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دي تاوان نسی.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاست درمل څخه اورو.
پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه ټول ارزانه وي، په هغه کې لډیرو پر مختلفو ټکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو، په هغه کې مونږ شګه لرو، مونږ تیږه لرو، همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمنی د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو وبه ورس په ورس لست شلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتې، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي هغه کېدای شي په شدید مشکل باندې اخته شي او د سرب او د نورو مضره موادو یا هیوی میټل یا قوي درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي. که چېرته په اوبو کې زیاتوالی ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېز وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي.
د
پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د یک قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی قبول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستانه میر زهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا د بوتلونه ډکړو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شایي د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیستر شته او په مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد عرض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځکه ورته وځي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، هغه اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټره سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤوله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دې نه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځینې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایې شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د بروکسل د بریدونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکوو، خو اوس به راشو د غرڅو د ښکار مسلې ته. د کابل په ختیځ کې د غرڅو د ښکار له کبله د دغو ژبو شمیر کم شوی دی. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP د پخوا ښکاریان وو اوس ساتونکي دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې UNDP د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د UNDP د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
په په روان خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغاني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوي څه دي؟
راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په نویو چاودنو کې لږ شپږ کسان وژل شوي دي. یوولس کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په یوولس بخې په هوایي ډګر کې او دغه راز پنځلس کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله وه. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي، اروپایي مشرانو هم دغه حملې غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبري مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو ته وړاندې کړي.